السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مول دغه پیښو خبرو. ایران وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې له افغانستانه ګاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبره تهران کې د افغانستان په اړه غونډه کې شوې.
د ایران حکومت غواړي چې د دلګیو او جاسوسانو چې دې تربیه کړې د لپاره لابیو کې او پراکون کې نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا.
د پخوانی حکومت یو شمیر ویاندویان وایي طالبان ګواخي، خو طالبان دا ادعاوې ناسمې بولي.
چا د مجاهدینو له نامه څخه بل استفاده کړې وي او څوک یې زورولي وي هغه په ګیر کېږي. دوی ته تهدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي.
د افغان نجونو د تعلیم د ملاتړ آنلاین کمپاین تود شوی، ګډونوال یې له 1 میلیون نه اوښتي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سودان له پرځول شوي صدر اعظم سره خبرې کړي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. بشری حقوقونه او ژوند په شیبو کې درته په دویم نیمایي کې لرو، خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
یو جګپورې امریکایي چارواکی وایي داعش په پشپژو میاشتو کې د دې جوګشي چې افغانستان پر امریکا برید وکړي. اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره د تعامل لپاره غواړي چې په افغانستان کې په ټیټه کچه حضور ولري. او په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرنس پرانستل شو. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښی شي. د اسنا خبري اژانس تر راپور لمخي عبداللهیان د خبرنن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره بیا داعش فعالیت زیات شوی دی. د همداراسو ویل په کار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. ټاکل شوی چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زور 800 کیلومتر اوش پایپ لاین به د جوړیدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.3 میلیارد مکعب غاز پاکستان او هندستان ته ولېشتدي. طالبانو د خپل حکومت د قانونو پټرولیم د سرپرست وزیر محمد عیسی اخون په قول په یو خبر پانه کې ویلي له څه مودې راهیسې په دې سخت کار کوي چې پر ټاپي پروژې کار پیل شي. محمد عیسی اخون کابل ته د ترکمنستان د پلاوی تر سفر مخکې په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره ولیدل. د طالبانو په وینا د ترکمنستان پلاوی به د شنبه په ورځ کابل ته په 2 ورځنی سفر ورشي. د افغانستان د مخکنی حکومت په مهال د دې پروژې سروي او د ډیزاین کارونه بشپړ شول، خو د طالبانو له لوري ناامني سبب شو چې کار یې بشپړ نشي. د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګشي چې افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخي د پالیسی په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کال پرون د سناجرګي د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل داعش ډله د نیت لري او شای د شپږو میاشتو په ترڅ کې دا توان ترلاسه کړي. شاغلی کال وویل تر اوسه لا روښانه نه ده چې آیا طالبان به د داعش ډلې پر ضد د اغیزمنې مبارزې توان ولري کنه، خو هغه یادونه وکړه چې دا دوه ډلې له یو بل سره مرګونی دښمنی پالي. د پینتاګون د چارواکي همداراز وویل القاعده شبکه شاید د یو یا دو کلونو په ترڅ کې له افغانستانه بهر پر امریکا د حملو وړتیا ترلاسه کړي. دا څرګندونه د امریکایي چارواکو د هغو اندیشنو یو برخه ده چې وای د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستانه متحدو ایالاتونو ته ګواښونه متوجه دي. د پینتاګون د چارواکي د څرګندونو په خبرګون کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو توبل په افغانستان کې د القاعده او داعش موجودیت فعالیت او تهدید ناسم ارزونه ده او دوی ردوي. اروپای اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیریکټ کچه حضور ولري. د اروپای اتحادیه د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلی مصرالی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي.
As we have repeatedly said,
هماغه چې په ځلونو مو ویلي دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو چې د افغانستان خلکو ته په نږدې کېدو چې زموږ مرستو ته اړتیا لري له هغوی سره مرسته وکړو او مجبوره یو چې له طالبانو سره د اروپایانو او هغو افغانانو د خوندي ایستلو لپاره چې له خطر سره مخامخ دي او هم د پرله پسې بشري مرستو د یقیني کولو لپاره تعامل وکړو.
اروپای اتحادیه کابو دوی ونی په خو له افغانستان سره د 1 میلیارډ یورو بشری برسته اعلان کړ. تاجکستان وای د سشکل په لوړی نه میاشتو کې له افغانستان سره سوداګری راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د تاجکستان د حکومت له ارقام سره سم د جنوري له لوړی د سپتمبر تر پای پورې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او وسو زره ډالرو ته رسیدلې چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15.5 ډیره ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګري د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې میاشتو کې وغوړېده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي. جانی انفانتینو پر هیوادونو ژغ کړی هغو افغان لوبغاړو ته دایمي اقامت ورکړي چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته له افغانستانه تښتیدلی دي. د افغانستان د فوټبال سباندی او سلو 50 لوبغاړي د کورنیو له غړو سره په ورستیو میاشتو کې قطر ته تللي خو ډیر نور لا هم په افغانستان کې دي. د فیفا رئیس په قطر کې له افغان لوبغاړو سره چې اکثره یې شزی دي په کتنه کې وویل هغه وخت راغلی چې له دوی سره د خواخوږي د څرګندولو په ځای عملی مرسته وشي. یو افغان د قطر د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکی وګمارل شو. اسد الله خان لبنانی افغان دی چې د یو بل هیواد د ملي لوبډلې د سر روزونکو په توګه ګمارل کیږي. اسد الله خان په خوا د وی مودیل لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی وو. وروسته تر 19 کلونو د کشر لوبډلې روزونکو شو. د کرکټ د نړیوال شلو ورجام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنگلاديش لوبډلې مسابقه لري. په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړه. همدارس د جنوبي افریقا ټیم له ویسټ انډیز څخه وګټله. د خبرونو له ازادي رادیو اوري. په یو بسلواله حمله کې نن د خیبر پښتونخوا ایالت په لکی مروت کې څلور پولیس وبښل شول. د لکی مروت د پولیسو مشر اقبال مهمند د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوال د پولیسو پر ګرځنده ډلې له بریډ ورسته تښتیدلې دي.
دری حدود د دین هوټل ورته وی کنه لکی نه چې اوزي او 3-4 کیلومتر
د پاکستانی طالبانو تحریک د دې بریډ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې گاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبره په هغې غونډه کې شوې چې نن تهران د افغانستان په اړه وربللې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د احتمالي ګواښ په اړه هم اندېښنې څرګندې شوې دي خو طالبان نه وو وربلل شوي. دا چې په غونډه کې نور څه بحثونه شوي همکار مې دا موضوع تعقیب کړې ده. دا مهال را سره د ټلیفون په کرښه سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته دا ووایي چې د ایران په نننۍ غونډه کې چارواکو او ګډونوالو څه مسایل مطرح کړي.
د وی غونډه ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحنان وویل طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ گاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری اژانس راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره د افغانستان د گاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه چې نن په ایران کې پیل شو د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیر بیا د داعش فعالیت زیات شوه دی. نوموړي په خپل خبرو کې د داعش وروستي حملو ته چې سلګونه شیا افغانان پکې وژل شو اشاره وکړه. ویل چې دغه وسلواله ډله اوس مهال د افغانستان په په جغرافیه کې شته او د حملو توان هم لري. د دغشان ویل پکار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر د سیمې په هیوادونو باندې غږ وکړ، ویل چې پر طالبانو د خپل نفوس نه په ګټې اخیستنې دي د ټول ګډون حکومت جوړېدو ته دغه ډله وهڅوي. همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دغه غونډې ته په یو ویډیو پیغام کې چې له برتانیې نه ورته راستولې وه، د طالبانو لخوا د افغانستان د بشپړ واک تر نیولو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو پر دوام باندې اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ګوتیرش دا هم وویل چې افغانستان له مخ پر زیاتېدونکي بشري ناورین سره مخ دی چې سمدستي اقدام ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د هڅو غوښتنه وکړه، او ویل چې ملګري ملتونه له طالبانو سره د افغانانو د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. لودین چې بیا غونډه په ایران کې د بیلابیلو هیوادونو سفیران هم وربلل شوي، برخه په کې غسه او طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکړ شوی، خو دلته په افغانستان کې طالبان وایي هله د چپړې غونډه کې د افغانستان ستونزو ته حل لارې ولټول شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نن د دې غونډې په اړه ځدی راډیو ته وویل،
موږ له دې غونډې څخه هله لرو چې دوی به د افغانستان پر حالاتو مفصل بحثونه وکړي او پر شته ستونزو باندې به بحثونه وکړي او هغوی ته به حل لارې راوباسي. په افغانستان کې دا وخت اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي، بشري ستونزې زیاتې شوي دي، نو د افغانستان اسلامي امارت د دغه ډول غونډو ته په نیک نظر ګوري.
خاغل اکاډمی وای د هیلمند چې دا شان غونډې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع سره هم مرسته وکړي. مخکې د دینه ویل شي چې د ایران په غونډه کې به په سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو پر ستونزو او په افغانستان کې په یو ټول شموله حکومت باندې بحثونه وشي. په دې غونډه کې د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې د بهرنۍ چارو وزیرانو برخه اخیستې. البته د چین او روسیې د بهرنۍ چارو وزیران به د غونډې ته په لیکه باندې وینا وکړي او د ویلو ده چې دوی به د غونډې په پای کې یو مشترکه اعلامیه هم خپره کړي.
ډېر مننه کور مو ودان د ازادي راډیو خبريال و چې ویلې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلی طالبان باید دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې غونډیو ته زیان نه پیښیږي. د تهران غونډې ته نن ولې طالبان نه دی غوښتل شوی او ایران په افغانستان کې د څه په لټه کې دی؟ همدا پښتنه دی وی مرکه په ترڅ کې زموږ همکار سالم احمد صالح د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار څخه کړي.
د ایران پالیسی د افغانستان په دې تیرو شلو کلونو کې څومره خطرناک پالیسی درلود او دغه پالیسی یا ستراتیژي د ایران د حکومت د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. بل د اوسنۍ کانفرنس د دل لپاره چې د ایران حکومت غواړي چې د هغو دلګیو او جاسوسانو چې دوی تربیه کړی د لپاره لابیو کې او راتلونکي نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د ایران د پالیسیونه او د خطرناکو ستراتیژیونه پوره آگاه دي. د ایران عزائم به په افغانستان کې بیا ناکام نشي. دلته کوم نظام چې منځته راغلی دا د افغانستان د ملي ارزښتونو نه او د اسلامي شاعرونو په دفاع کوي.
مختار صاحب، د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې درویشت کاله مخکې طالبان چې کله مزار شریف ته ننوتل د ایران قدسلګری ته هم ورغلل، اته ایرانی ډیپلوماټان او یو ایرانی خبريالې بواجه چې د مسالې دواړه هیوادونه تقریبا د جګړې څنډې ته نږدې کړي و، خو تر هغه وروسته هم چې کله د طالبانو نظام وپرځول سو ایران له طالبانو سره اړیکې درلودې. د طالبانو هیاتونو په وار وار ایران ته سفرونه کړي، په پټه یا هم په ښکاره. فکر نه کوي چې دوی په یو ډول په دې وروستیو کې اړیکې پاللې؟
اول خدا دا چې ایران د هر هغه چا سره اړیکې ساتي کوم چې د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف. اوس که د مرکزی قدرت یا د قدرت پر گدی د افغانستان اسلامی امارت ناست دی، نو ایران هرو مرو مخالف جهتونو نه خصوصا د شمال ډلې نه به حمایت کی. د ایران ستراتیژي همدا دی چې افغانستان کې باید یو ضعیف داسې حکومت منځته راسي چې هغه ایران ته او ایران ورنه د خطر احساس ونه کړي. کوم نظام چې په افغانستان کې اوس دی دا نظام د ایران د منافعو پر ضد نه دی، بلکې ایران غواړي دلته یو بل سناریو ایجاد کړي او د شمال د جبهې تر شا ودرېږي. ایران د خپلو منافعو په لټنو کې ده چې طالبانو سره نسبي تعلق هغه په د خاطر نه و چې طالبانو سره یې کوم داسې دوستی یا د ګاونډیتوب پر اصل روابط درلود، بلکې هغه د ده لپاره چې مرکزي حکومت ضعیف کی، خو اوس هم هماغه ستراتیژي چې د ډاکټر غنی او د حامد کرزی د حکومت پر خلاف درلود. تاسو که وګورئ ایران په افغانستان کې د شمال او جنوب موضوع مطرح
څوره زمخ کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه و چې هلته د طالبانو هیات برخه اخیستې و. څه فکر کوئ چې د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول غونډې آیا د طالبانو سره د دوی اړیکې د عادي کېدو معنا ورکوي کې دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره غواړي یو ډول تعامل وکړي په دې خاطر چې لامنیتی په لوه ځینې اندېښنې لري؟
د مسکو غونډه او د تهران غونډه ډېر توپیر لري. مسکو یعنی روسان او چینایان غواړي چې ورو ورو افغانستان یا د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني. مونږ د روسانو او د چینایانو دغه موقف چې اوس په نړۍ کې د افغانستان په حق لري مونږ ستایو. افغانستان نور نه د روسانو لپاره تهدید دی او نه د چینایانو لپاره، او که کوم داعش المنت په افغانستان کې حضور لري هغه هم د ایرانیانو له طرفه شوی. تاسو په دې اواخرو کې چې کوم ناامنی په افغانستان کې ګوري، د ټولو ناامنیو تر شا د ایران لاس دی. غواړي چې نړیواله ته وښيي چې اوس هم دلته ترهګر وجود لري، یو بل سناریو ته او یو بل الټرنیټیو ته لابي وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره یې په تهران کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په تړاو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمو کاکل ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1289 نوي او په اکثر لوی خبرونو کې د اف ام 3.5 په خبرونه لري. اوس هم راځو د جنو د تعلیم په اړه یو راپور ته. د هغه انلاین کمپاین ګډونوال له 1,000,000 اوختي چې په افغانستان کې د جنو د تعلیم په اړه پیل شوې ده. دغلته کمپاینرانو له طالبانو غواړي چې د جنو پر مخ خونځي پرانیزي. په دې کمپاینرانو کې د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی شامل ده. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تر اویا زیاتې ورځې کېږي او تر څلوېښتو زیاتې ورځې سوي چې دغې ډلې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دې مسئلې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې افغان ښځې او نجونې اندېښمنې کړې دي، ځکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونو تعلیم او ښځو کار نه سوای کولای. د افغان نجونو او ښځو دغه ګونګ برخلیک د دې سبب سوی چې د نړۍ له بېلابېلو برخو د دوی په ملاتړ غږ پورته سي. د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په یو آنلاین کمپاین کې د څه باندې 1,000,000 کسانو لاسلیک اخیستی دی. دوی د افغان جنو ترڅنګ ودرېږي په نوم آنلاین کمپاین او په ټویټر کې افغان جنو ته د تعلیم اجازه ورکړي په نوم د هشتګ ټویټري کمپاین مختوري. دوی په خپل آنلاین کمپاین کې یو لیک هم خپور کړی چې ځینې ځانګړي غوښتنې پکې مطرح شوې دي. یو غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې له رهبرانو غوښتنه شوی چې دوی هم له طالبانو وغواړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د دې کار د ملاتړ لپاره فوري بودیجه برابره کړي. په لیک کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو هم غوښتنه شوی چې طالبانو ته څرګنده کړي دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. په دې آنلاین کمپاین کې تر 1,000,000 ډیرو کسانو لاسلیکونه کړي او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې ټویټر کې په دې اړه د هشتګ کمپاین لاس په لاس کیږي. دغه هشتګ یو کاراون کې سمیره حمیدی ده چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده.
طالبان د هغو کسانو په توګه چې د افغانستان کنټرول یې په لاس کې دی، باید بشري حقونو په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي کې پرانیزي. دوی باید تر شپږم ټولګي پورته ښوونکو او نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل درسونه پیل کړي. دوی د شرایط تر دې محدود او د افغان نجونو راتلونکی د نور هم نه تیاره کوي.
د نجونو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی چې دغه آنلاین کمپاین یو برخواله ده، په خپل ټویټر کې لیکلي افغان نجونې د خپل ځان په باب خبرې کوي او د تعلیم لپاره خپل حق وړي، باید د دوی ترڅنګ ودرېږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر چې د دې آنلاین کمپاین بله چلوونکې ده، په خپل ټویټر کې لیکلي دا چې طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، موږ نسو کولای چې شاته ولاړ شو. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې. په کندهار کې د لرن افغانستان د بنسټ مشره پښتنه دورانی وایي په دغه آنلاین کمپاین کې دوی هم برخه اخیستې ده.
مش ټول پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا موږ د ټول څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کړي، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار واید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري. آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته چې د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو، نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي، نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوالو خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
جونی یوازې په کندوز، بلخ او جوجان ولایتونو کې کولای شي چې تر شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په یو لیکلې پیغام کې ویلي چې دوی پر یو طرحه کار کوي او لمخې به نجونې وکړای سي تعلیم وکړي. د لیکلې چې هڅه کیږي په فزیکی او رواني لحاظ د نجونو لپاره چاپیریال خوندي او له اسلامي اصولو سره برابر سي. که څه هم دوی اونې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی کابل ته تر سفر وروسته ویلي وو د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی پر یو پلان کار کوي چې په یو یا دوه میاشتو کې به بشپړ شي او د پلان له مخې به نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړل شي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو دغه طرحه به کله بشپړه او عملي بڼه خپله کړي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوریدونکو، نور راپورونو ته هم راځو. درته په دویمه نیمای کې 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. سپورتي خبرونه هم درته لرو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان د ګوښشوي پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د ولایتونو یو شمیر ویندویان وایي د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ان د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي، خو طالبان بیا وایي چې دا ادعا ناسمه ده او که چیرته په خپل سره توګه کوم وسلوال دا کسان ځورولي وي دوی به یې پوښتنه وکړي.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوی لخوا ټولو خلکو ان هغوی ته چې دوی سره په مخامخ جګړه کې هم ښکیل و عمومي افوا اعلان شوه، خو له دې سره سره د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکو او کارکوونکو وخت په وخت دوی ته د ګواښونو خبره کړې ده. اوس د ولایتونو یو شمېر ویندویان ادعا کوي چې ان د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي. دوی چشمیر څلورو تنو ترسیږي. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره د غک او نوم خبرولو په شرط مطرح کړي ده. خو دوی دا هم وایي چې د بیلابیلو نور ولایتونو ویندویان هم ورته ستونزې لري چې حال یې له دوی سره شریک کړي دي. طالبان بیا په خپل پخوانی خبره ټینګار کوي، وایي دوی عمومي عفو اعلان کړي او هیڅ چاته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت مرسیال ویان بلال کریمی ازادی راډیو ته وویل
د اسلامي امارت عفو هغه عمومي ده، هغه د تیر نظام ټول هغه افراد د کاغه په نظامی برخه کې دی او په نورو ملکی برخو کې کار کړی وي. زموږ ټول ته اطمینان ده چې هغه دی هیڅ نگرانی او تشویش نه کوي. په ځینو مواردو کې چا د مجاهدینو له نامه څخه بد استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي، هغه پی ګیری کیږي. له کوم طرف څخه دوی ته تهدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي ترڅو د دوی د تهدید مرجع ولټول سي او هغه پی ګیری سي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوی تر واکمنۍ یوازې څو ورځې مخکې د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر او د جمهور رئیس د ویان مخکینی مرستیال دوا خان مینپال د کابل په دارلمان سیمه کې په یو وسلوال برید کې ووژو، چې د دغې وژنې مسؤلیت یې هم ومانه. خو د دوی لخوا د عمومي عفو تر اعلان وروسته تر اوسه د رسنیو له لارې د مخکینی حکومت د کوم ویان یا رسنیز مسؤول د وژنې یا ځورونې خبر نه دی خپور شوی. په ورته وخت کې د پروان ولایت مخکینی ویان ده وحیده شاهکار چې دا مهال له افغانستان بهر ده، له طالبانو غواړي چې همکاران یې ونه ګواښي.
خواست ما از طالبایی است که
دموک گوختن علی طالبانو داده دوی چه وای موگه اف اعلان کردی او چه سر کار نلرو، آن هر چه چی په هر موقف که کار کردی نو په خپل ژمنه دی عمل وکری، ځکه هر چا ته چې یو مسولیت سپارل کیږي هغه اړ دی چې د خپلې دندې د لایحې له مخې هغه ترسره کړي.
د ولایتونو ویاندویان چې هم یې د مخکینی حکومت په ملکی او هم یې په نظامی برخو کې کار کوو، د حکومت د مامورینو په توګه په خپلو برخو کې د ورکړل شویو پالیسیو له مخې وخت په وخت اړین اطلاعات له رسنیو سره شریکول، چې ډیر ځله به د طالبانو د بریدونو او حملو په اړه هم اطلاعات پکې شامل و. هغه څه چې اغلی شاهکار ورته د دوی مسؤلیت او د دندو لایحه نوم ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سودان لری کړای شوی صدر اعظم عبد الله حمدوک سره خبري وکړه. دا خبري ورسته لیدې شوی چې د سودان پوزي مشرانو پر دغه هیواد ولکټینګ کړه او صدر اعظم ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کور ته ستون شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سودان د پخوانی صدر اعظم عبد الله حمدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او پرونی ټلیفوني تماس کې د سودان له پوزي چارواکو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې د سودان ټول ملکی رهبران له توقیفه خوشی او د دوی خوندیتوب یقیني کړي. نت پرایس زیاته کړه بلینکن په افریقایي هیواد سودان کې د پوز لخوا پر واک د ولکې پر ټینګولو ژوره اندېښنه وشوده او له پوز څخه یې غوښتنه وکړه چې د مظاهره چانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. پرایس هغو نړیوالو غبرګونونو ته هم اشاره وکړه چې د پوز دغه اقدامې غندلې او د سودان د خلکو د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې د ملکي رهبرۍ ډیموکراسۍ او سولې لپاره یې مطرح کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره د پوځي واکمنۍ په ځواب کې د ټولو اقتصادي لارو چارو په کار اچولو باندې غور کوي او په دې اړه د خلیج له هیوادونو سره په نږدې تماس کې ده. د جو بایدن ادارې له وړاندې اعلان کړی چې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت یې له سودان سره خپلې مرستې ځنډولې دي. نورو غربي هیوادونو هم په سودان کې د پوز لخوا سوي کودتا غندلې او د کابینه د نیول سوي وزیرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه هیوادونو ویلي کچېری پوز د سودان ملکی رهبران په واک را شریک نکړي دوی به خپل مرستې ورسره باندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سودان په باب یې غونډه کړې ده کوم اعلامیه نه ده خبره کړې. د سودان د وسلولو ځواکونو مشر او د کودتا رهبر جنرال عبدالفتح برهان ویلي پاوز د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره تیره دوشنبه پر قدرت ولکه ټینګه کړه. پر قدرت د ولکې تر ټینګولو وروسته برهان په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي ملکی واکمنۍ ړنګه سوي، سیاسي مشران نیول سوي او بیړنۍ حالت ځکه اعلان سوي چې سیاسي ډلو ملکیان د امنیتي ځواکونو پر خلاف تحریک کول. سره له دې چې سرتیرو پر لپسې ډول د دوشنبه په ورځ ډزې وکړې او ګڼ کسان یې ووژل، خو بیا هم پرون د سوډان په پلازمینه خرطوم کې په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. په سوډان کې دیموکراسي ته د انتقال پروسه دوه کاله مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د پاڅونونو په نتیجه کې مستبد مشر عمر البشیر چې له اوږدې مودې راهیسې واکمن و له واکه وپرځول سو. له واک څخه د بشیر تر پرځېدو وروسته پوځ او ملکي رهبرانو د قدرت شریکولو موافقه وکړه چې له مخې بشپړې ملکي واکمنۍ او ټاکنو ته زمینه برابرېده. په سوډان کې دا کودتا داسې وخت وسوه چې ټاکل سوې وه تر یوې میاشتې لنډه موده کې جنرال عبدالفتاح برهان واکمنۍ د حاکمیت په نامه شورا ته وسپاري چې له ملکي رهبرۍ سره د قدرت شریکولو یو ارګان دی. خو برهان پرون د دغې شورا د منحلېدو اعلان وکړ.
بشری حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه وروسته درته راځي، خو اوس څلور نیمې بجې دي. لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې عبداللهیان دا خبره نن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. ټاکل شوې چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زرعت 100 کیلومتر اوش پایپ لاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.5 میلیارد مکعب ګاز پاکستان او هندوستان ته ولېږدي. د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګشي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. اروپای اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیرک ټیټه کچه حضور ولري. د اروپای اتحادیه د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلی مصرالی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویبپاڼه کې مونډلې شي. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ له تازه پیښو به خبريږي. اوس هم ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته، بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه ته. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونه ته.
فهیم انوری د لامبو په نړیوال جام کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د آبی ورزشونو نړیوال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي تصمیم لري چې فهیم انوری ته د افغانستان له بیرغ سره په دې لوبو کې د ګډون چانس ورکړي. یاد فدراسیون ویلي په دې سیالیو کې به د 230 هیوادونو 230 لامبو وهونکو ګډون وکړي او د افغانستان په استازیتوب یوازې فهیم انوری د دې سیالیو ګډونوال وي. ټاکل شوی چې د افغان اولمپیکي لامبو وهونکو به د اکتوبر په 28مه د روسیې په کازان ښار کې د لامبو په سترو سیالیو کې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي. انوری د توکیو په اولمپیکي لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب کړی و. په بدخشان کې د فوټبال سیالۍ د شاهین بهارستان په تلولۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې د بدخشان د 15 لوبډلو ترمنځ په بهارستان ولسوالۍ کې پیل شوې وې چې نن د شاهین بهارستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د نوموړي په خبره دا سیالۍ 6 ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن ورځ په پایلو کې شاهین بهارستان خپل مقابل لوبډلې آریانا بهارستان ته د یو ګول په ورکولو سره ماته ورکړه او دا تلولۍ جامی وګټه. او د نړیوال شلوریز جام د لوبو په لړ کې نن بیا د لوبي تر سره کیږي چې سکاټلند به د نامیبیا په وړاندې د لوبو میدان ته ښکته شي او بنگلاديش به هم د انګلند په وړاندې خپل بخت وازمایي. نامیبیا نن په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي خو سکاټلند بیا خپل لومړی لوبه افغانستان ته وبایلله. انګلند هم خپل لومړی لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله او بنگلاديش بیا خپل لومړی لوبه سریلانکا ته وبایلله. په پرونیو لوبو کې بیا جنوبي افریقا ویسټ انډیز لوبډلې او د پاکستان لوبډلې د نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم پکې ده تر اوسه 19 لوبې شوې دي.
ا اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم. هيله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درنو دوستانو په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درون ملمه هم را سره ده. حقوق پو عبدالستار سعادت دوی نه په پښتني خپل مطرح کو په پر کې باندې ته خرغ لاست وي. سعادت صاحب اول خو ډېر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. کچېر اداره ته وایي چې البته ازادي یعنی څه؟ ازادي خو موږ تاسو په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي هغه ته ازادي وایي. خو په علمي ډول ازادي یعنی څه؟
ازادي یو حق دی او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې اراده استعمال ته منګه ازادي وایو. اغلن تعریف یې کېدای شي منګې دې د تعریف کو چې د اراده هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي دو تا ازادی وای.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
ازادی نسبی ده، ده نه مطلق حق ده نه محدود حق ده. ازادی نسبی ده، اما قصه تعریف که منگه وایو چه دیو چه ده اراده مال تر حق وقت پوری چه ده نور و ارادو ده سلبیدو سبب نشی یا ده ازادی حدود پخپلا ده نور و ازاده ایدی. مثلا او توک ازادی پده حد که مالایی تی پده نور و ده ازاده سبب کرزی نو این دقیق محدودیت ده نو پده اساس باید نسبی ده، یعنی که ده مطلق شی به ازادی لمنزه زی پا فلسفی لحاظ نو امده چه ازادی نسبی کی گی نسبی حق ده بیاده طول و ازادی پده که تامینه ده شی نو دا نه محدود او نه مطلق دا نسبی ده.
مننه کو ساده سپ که چیرې دی یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري. بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیول سره متفاوت دي، یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې د جیار کې وایي یا د هغه پدر سالاري تیوري چې ورته وایي، په هغه کې د انسانانو ازادي ډېره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپله ډېر زیات هوښیار نه دی، ډېر عقل نه دی، د ازادۍ نه کېدای شي ډېر زیات نور ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډېرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور دا ده چې د انسان لپاره ازادیګانې محدودې. یو د لیبرال تیوریګانې دي، په دې کې فردي ازادیګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادیو پولې یوازې هماغه دي چې د نورو ازادۍ محدودې. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلای چې ازادۍ باید څومره محدودې شي. زموږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت هماغه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک آزاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران ډرایو کوي، هغه دومره ازاد چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې خو ته موټر راځي د هغوی حق سلبیږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري ازاده ده، مګر هغه سپیډ یا هغه سرعت هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي. نو دا ډرایو کوی شي، موټر ځغلوی شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص دي دا باید لاړ شي. نو اده حدود په مختلفو فلسفو کې په مختلفو نظامونو کې متفاوت دي، فرق لري.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دي؟
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې چې مشهوره ده او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثره کړي دي هیوادونو، هغه د بشري حقوقو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه. هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. درېمه ماده هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولی شو وایي پخواني اساسي قانون هغه هم د بشري حقوقو د اعلامیې نه همدا سره اخیستي و، ویلي و چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نور ازادیو ته صدمه ورسي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي، اما ځینو هیوادونو کې دا نشته. نه فرق لري د نظامونو د ډول د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم الته ازادي ورکول کیږي چې هغه زینو کې چې شاهي نظامونه دي هغه زینو کې چې د خلکو د اراده نه ډیر زیات نشعت نه کوي الته ازادګان او څه محدود دي هغه زینو کې چې ولسواکي دي د خلکو د اراده نه نظامونه نشعت کوي الته بیا موږ لیبرال دیموکراسي دي الته بیا فردي ازادي نه ډیره
همدارس کته سي ورته سې اشاره ولري چې په اسلامي قوانینو کې
د ازادۍ په حق باندې څه ولشي زه دیني عالم نه یم ما د مسلمان په توګه هغه محدود علم چلارم په هغه کې دومره پیغام په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته د بیان ازادۍ حق شته د واده ازادۍ حق شته ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی اما په هغه فلسفی لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت هم دا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده هغه حکم کوي نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته ولی هم نه شي هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي خو په اسلام کې کافی ازادي شته چې انسان آزاد او د ژوند خوند واخلي د خپل کار د خپل ژوند او د خپل ژوندۍ سبک په انتخاب کې په کافی اندازه ازادي شته
کور ودان ساده چې کچېرې د اشخاصو په ازادي باندې محدودیت لګول کیږي د افرادو د خوانوي کې د دولت د خوانوي
د بشريت ژوند خپل څلور ډول قواعد تنظیمي هغه یو الهی قوانین دی یو بشری قوانین دی یو مجاملاتی قوانین دی او یو اخلاقی قواعد دی مجاملات هم دغه عرف دی په ځینو ټولنو کې دود دی اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني اما نورو فامیلی مسائلو کې فامیلی حقوقو کې او اصلا په جزا په حقوق کې دلته بیا قطعا د دولت انحصاري حق دی څوک په دې کې مداخله نشي کولای اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیره ځای پورې او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي یعنی بشری قوانین د سوازکیږي چې غیر الهی قوانین سره په ټکر کې نه دي بلکې یو ډول تفسیر دی هغه دی یا دغه پر خول دي لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اوله ماده هم دا رقم وته هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې هغه باطل دي نو د دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کې په خاصو حالاتو کې او دولتونه هم په تعریف شوی او خاصو حالاتو کې د محدودیتونه وضع کوي همیشه نشي وضع کولای هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کړي اما که بیا ازادي محدودیږي هغه د هغه غټ لاس هغه د رهبری او د زعامت له خوا ته نوي چې هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي
او رسته پښتنه دا چې یو آزاد خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادي د حق نه ښه ګټه پورته کړي ښه استفاده وکړي
خپل دغه ازادي بس کیږي ازادي د یو وړیا وډیا نه ده د په فلسفي لحاظ هم هر کله چې منګه د حق بس مطرح کو اوټومات په څنګه د تکلیف بس هم را منځ کیږي یعنی د سې څوک حق ولري او تکلیف نه لري دا نشي ثابتېدلی ازادي هم هم داسې ده یعنی کله چې منګه د ازادي بس مطرح کو الته ډیر زیات مسؤلیتونه را منځ کیږي نو یو مسؤل آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډیر زیات کار کوي مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوړه کی د کار په برخه کې چې موږ فکر کوو هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډیر زیات نفع ترلاسه کړي موافقه یې یا څوک چې ټولنه ته ډیر زیات خیر ورسیږي نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راورسته تر ټولو مهم حق ازادي ده البته دا ډیر یو پراخ بحث دی ازادي ډیر زیات ډولونه لري نو ازادي هغه څه ته یو حق دی هغه یو تکلیف هم دی نو یوازې مسؤل انسانان کولای شي چې دا ښه تمرین کې او ډیر استفاده ته وکړي
ډیر مننه قدر منه دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری به کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسمو ته څه ډول خبرېدل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان شذې وي، جارچان سړی و نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلورو پنځه کړله.
او واده ته د خبرې دلو په دود کې څومره بدن راغلی دی؟
ټلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واتس اپ دی، ایمو دی، دا ټول همدغه باندې خبرې کې نه کور کې بس هر څه کار خلاصيږي.
نن امدا موضوع چېډو په فایل کې واده ته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات ترکو ملتیا مو کړی. قدر منوونکو په پخوا وختونو کې دومره اسانتیاوي نه وي لکه اوس چې دي. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایي ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یو حد زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله. به په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډله ییزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشي. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو ته خبرېدو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایي سره تړاو درلودی. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان شذې وي، جارچان سړی و نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلورو پنځه کړله. دا به لوړی خوا کښتې خوا یو خوا بل خوا ته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکی ورځ باندې د پلانکی خانه کده زیات واده دی، یا د ورور واده دی، یا د لور واده دی. نو دغه لپاره به بیا دوی په اوتونو کې ګرځېدل او شتي به بیا په کورو باندې ګرځېدل. جرچانې شتي به په کورو ګرځېدل او هغه به بیا کورو ته ننوتل او شتي به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځېدل، هر کور ته چې به خبر ورکړي، هغه به په مقابل کې یو خوانی یا شیرینی داسې یو څه به ورته ورکوله. دا د خبرې دوه د پاره داسې ریواجو، یعنی که نور بنوي یو د نهګي یو تور کول خوشي د زیر په بدل کې، یا بنایان و یا به میراوان و چې د دوبو د پاره به کسان خبره ول چاغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات استه و اندازه غنم، جوار، ما شرط چې بو دغه به هیستل. لکه په شادي کې چې و دې ته ورته په غم کې هم داسې و چې کله به یو مړی وسو، نو هم به دغه د خبرې دوه د پاره خو دغه مړی دغه به یو څه تراغه ځکه ګړندۍ و چابکو دا جرچان بیره به کوله چې هغه مړی په دغه یو ورځ باندې څوک خبر کی او راسي تر څو هغه دفن کی او پټی کی. دا دي خلکو د پداسي و چې هغه به د خپل خپلوان بلې به وډونه او اولادونه او ماما او خاله اکا زامن د دوی لونی دوی به بیا یوازې کسان په نقشه کوله چې د دوی سره نږدې خپلوي درلودی او دومره کسان به راغوښتل چې دوی د هغو ته د ډوډۍ ورکولو تر اوهده وتلی سوی. نو هغه دا بیا تر هغه وروسته د خطونو دغه رااله تر کاغذ باندې دغه بلنه لیکل کېدل د کاغذ ټوټه ټوټه بلیکل کېده چې چا چې په کلی کې خط زده او لیک بیا زده او هغه به وړې وړې کوچنی کوچنی ټوټه د کاغذونو جوړ کړلې نو پر هغه باندې به دا کم کس چې د واده بو دغه نوم لیکل کېده چې د پلانکی واده دی د پلانکی اکا د زوی او په دغه ورځ باندې دی هله د تاثیر اسید
په زینو سیمو کې به بیا په جمعات کې د زوم پلار یا هب اورونو خلکو ته په خپل کور کې د خادي خبر ورکوه او لاغه به غختل چې په فلانه ورځ راشي او زموږ محفل ته لاخ کولا ورپخی. ډاکټر ګلا خان ایوب بیا په خپل کلی کې له ډول نه دونه کوي چې خلک به واده ته خبرول. نوموړی وایي چې د توس هم د امغه وختونو یاد خواند ورکوي.
کتیر مازی تلار سو باز کارونه دی هغه وخت چې ډیر زیات حیرانون کې او لکه دا اوس چې په دې پیمانه باندې خلق راضی او داسې په ودونه کې په جام و جوش باندې دی ګډون کوي نو هغه محل هم هم دغه سی زیات واده کې به خلکو ګډون کوو نو په هغه وختونو کې زیاتره چې په کلو کې به ورته یو میراب ویلی یو کس به و چې هغه کس به لکه د ټول کلی ذمہواری به اخیسته چې د به خبرول یعنی دا کس مجبور و چې جمعات په جمعات باندې لاړ شي اول ته خلکو ته ووایي چې په فلانی ورځ باندې دغه سی د فلانی کلی کې واده دی د فلانی د زوی د بلې خوانه په زیاتو نورو ځایونو کې حتی یو غټ دو سره ډول به و او د دې ډول سره به لکه اکلو ته داخلېدل او اکلو کې به خلکو ته ویل شي په پلانی دې ډول ته خو به خلکو ډیر متوجه کېدل چې بیا څه خبره ده نو بیا به ویل چې د فلانی ډول راغلی و نو د هغه ډول پر لارې نه به خلک خبرول او بیا به خلک هغه خادیو او ودونو ته به تلل او په ډیر خوشحالی او په راحت سره به بیا په هغې کې یعنی دغه اوس وخت کې چې دا مات زړونه دي سره د دې چې ټکنالوژي هم زیاته پرمخ تللې ده خو لکه زه هم داسې د پخوا وختونو بعضې کیسې مې یادې دي اوس هم زه کله خوند اخلم هغه خپل ماضي ته چې پناه ویشم د هماغه وخت نه زه دغه خوندونه اخیستلی شم او دغه اوس چې دا رنګ رنګ کارتونه دي دا لکه بې ځایه لګښتونه دي دغه ولا باور کوي چې یعنی ډیرو خلکو دغه د بعضې خلکو د افراطي لګښت هم ګوري خلک ټولنه ورته په ښه نظر باندې نه ګوري یعنی هغه پخوانی هغه زمونږ د کلو دا د ډمانو ډول به چې و یعنی د هغې کې د دې نه خوند ډېر و خلک یې واده ته خبره وه.
د لغمان اوسیدونکی شریفی بیا د واده په خبرولو کې د نکریزو له ویشلو نه یادونه کوي. وایي په دې وروستیو کې بیا د ځینو کسانو هڅه دا وي چې تر ټولو ښکلي او ګران بیه کارت د دوستانو د خبرولو لپاره غوره کړي خو د اکثره خلکو په باور دوستان او خپلوان واده ته پار ډول خبرېږي. مناسب کار نه دی چې د قیمتي کارت په اخیستلو سره د اسراف وشي. ناوې او زوم ګډ ژوند پیلوي. ښکاره خبره ده چې ډېرې اړتیاوې بلري. هغه پیسې دې په یوه بله لار ولګوي او یا هم که دوی ضرورت نه لري اړمنو کسانو ته دې هغه د اضافه لګښت پیسې ورکړي.
پخوا رواج داسې و چې هغه نږدې دوستانو ته به نکریزې لېږلې هغه لرې چې څوک و هغې ته به د کلي خلیفه به مونږ ورته وایو یا نهي لست به ورته ولیکه د هغه لاس کې به ورکړه بیا به منطقې ته لېږه خلک به را خبرول او تاریخ او نیټه به ورته تینول دغه رقم باندې خلک خبرېدل واده به وکړه نور مراسم به په دې رقم باندې به خلک مخکې خبرېدل اوس خو نو تلیفونونه راوتلي دي اکثره تلیفون له لارې فیسبوک له لارې اکثره خلک خبرېږي واقعا جگه یو طبیعي ژوند و اوس خو هر څه ماشیني شوي دي تقریبا د ماشیني ژوند شخصا ما ته خوند نه راکوي هر چا نظر به بېلي که نه پخوا هماغسې مونږ عادت شوي که نه هدف د یو دوست خبرول دي که نه هغه نو چې څومره سړی کولی وشي چې هغه ونه کې اصراف ونه کې باید او ډیر اسانه طریقه باندې باید خلک سړی خبر کی او هغه کارتونه چې نن سبا ډیر قیمتي جوړیږي که نه ډیر پیسې پې باندې مصرفي یا کنه دا ښه ده چې یو ډیر ساده طریقه باندې یا ډیر ارزانه کارت جوړ کړي یا داسې یو لاره وسنجي چې هغې کې مصارف نه اوسي دغه مصارف چې بې ځایه کیږي زمونږ په ملک کې دغه باید هغه کوم ځای کې چې ضرورت وشي هغه ځای کې اړمنو خلکو سره کومک وشي دا به ډیره ښه وي. ځمکه هماغه ځمکه ده او درکونه لا ښه شوي دي لارې اسانه دي اوس خلک په اسانه تګ راتګ کولی شي نو اوس هم دا کار کېدای شي که څوک یې وکړي د نایب په واسطه یا د ډم په واسطه مونږ خلیفه ورته وایو د دوی په واسطه سړی یو ارزانه کارت ولیکي یا یو کاغذ نه استفاده وکړي ساده کاغذ نه دغه کم لګښت چې دلته کېږي هغه مفشنو کارتونو باندې هغه په ځای ساده کارتونو کې ولیکل چې دا به ډیره ښه وي. او واده خو نو معلومه ده چې د خوشحالۍ مراسم دي او څوک چې خوښیږي ورته راځي چې خبر شي چې د بل چانم خبر شي ورته راځي. نو هدف دا ده چې څومره اسانه او ارزانه طریقه باندې موږ ته خلک خبر کو او راشي دا به ډیره ښه وي.
په دې وروستیو کې بیا د واده په خبرولو کې دومره بدلون راغلی دی چې ناوې او زوم خپله له واده څخه اونۍ مخکې ځي د واده کارتونه ټاکي. د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګونه هم د خلکو کارونه اسانه کړي دي. د ټلیفون او انټرنیټ لارې ډیر دوستان په کم وخت کې خبريږي. د غور له اوسیدونکو اجمل څخه نورې خبرې اورو.
اول چې دا خو ټلیفونونه چې نو سړی مثال لګه ته یو خلیفہ غو مثال خلیفہ ورته ویلې هغه لګه کلیپ کلی مثال ګرځیدو او بس کلی ته ویلې چې مثال تاسو به سبا راځي دلته وعده دی دی ټول خبرول. اوس چې لری لری ځای ته بیا الکان به لګل مثال ماشومان به لګل دوه نفر به خپلوان به هغه به لګل چې د خبرې کې چې پرانی په ورځ باندې زموږ وعده دی چې راشي تاسو. ټلیفونونه نو امکانات نو انټرنیټ نو دا چې نو کنه اوس خدای اوس ډیر خدای اوس پرمختګ شوی دی. ټلیفونونه دی انټرنیټ دی واتس اپ دی ایمو دی دا ټول هم دغه باندې خبرې دا ډیر پرمختګ شوی دی. دا ډیر خدای کې نه کور کې بس هر شی کار خلاصیږي بس انټرنیټ دی مخکې خو چې نو کنه ټلیفونونه نو مجبور هم دغه بس بس الکان به ټول رات ټولېدل بیا د یو کلی ته د یو ډله تلل بیا بل ډله بل کلی ته تلل د الکان غل مکمل بیا ټول خبرو چې فلاني ځای کې وعده دی بیا راځي.
درنو دوستانو د واده د خبرې دلو لپاره په کارت پلورنځیو کې تر 100 افغانۍ هم دی یو کارت قیمت دی. د اکثره کسانو په نظر د دومره لوړ بیه کارت اخیستل اسراف دی. نو ښه به دا وي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځول شي او د ودونو د خبرولو پر وخت خپل پخواني دودونه هیر نشي، ځکه ارزانه، آسانه او د عامو وګړو د خوښي وړ رواجونه دي. دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه شي چاري.
مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوال غر غنده ولاړ ما سمره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوال غر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوایم غد من اوزی سنگرتاؤں چیز ہو
تګ مې نه وزي. هم دومره مزل وکړم درناو تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوه. هر یک دی مې وجود احساس او مات چې ډار شوم ستا د نظر کرکرانه هېره و را یاد شوه.